اسدی رادیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 په افغانستان کې خبري شو د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 نیول شي وړاندې د هلمند د جګړو تازه حال درکو خو تر هر سمخ کې خبرونه له محمد حدیث پردیس څخه
السلام علیکم ستړي مشه په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی د غور ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د تازه پوزیز وکونو په ورسېدو د دغه ولایت د پساوانو لسوالۍ د سقوط خطر لمنځه تللی په لوګر کې د امنیتي وضعیت د خکېدو په هدف پر یو موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو او د هند حکومت په نوي ډیلی کې د پاکستان سفیر احضار کړ دا هم بشپړ خبرونه د غور په پساوند ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې نوی پوزي ځواکونه ورسېدل د پساوند ولسوال فرید افغانیار پرونسي شنبه ازادي راډیو ته وویل چې نوی ورسېدلې ځواکونه به د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي چې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي ښاغلي افغانیار ټینګار وکړ چې پساوند ته د دې ځواکونو له ورسېدو سره د ولسوالۍ د سقوط خطر له منځه تللی او د ملي اردو هلیکوپټرو د وسلوالو طالبانو پر مورچو د توغندیو بریدونو ته دوام ورکړی دی د پساوند امنیت قومندان عبدالواحد هم ډاډ ورکړی چې د ولسوالۍ د سقوط خطر نشته او څرګنده کړي چې بیګا په نښتو کې د امنیتي ځواکونو لس غړي او 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي په لوګر کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په هدف پر یو موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو په لوګر کې همداراز هغو خلکو ته چې موټر سایکل یې قانوني اسناد نه لري یوه اونۍ مهلت ورکړل شوی چې قانوني اسناد واخلي او تر هغه وروسته به په دې ولایت کې پر بې اسنادو موټر سایکلونو بندیز ولګول شي د لوګر د والي وایان سلیم صالح پرون سه شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د لوګر په مرکزی ښار پورې علم کې روانه اونۍ یو شمیر وسلوالو چې په موټر سایکل سپارو پر دولتي ادارو د حمله ناکامه هڅه وکړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ادارو له چارواکو سره د هلمند کندهار زابل اوروزګان او یو شمیر شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د سې شمې په ورځ خبرې وکړې د ارک خبر پاڼه وایي ښاغلي غنی د جنوبي او شمالي سیمو د امنیت په اړه د مسؤلانو راپورونه هم وکتل په هلمند کې وروستیو جګړو په جنوب لویدیځه حوزه کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر نادر نادری په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د ادارې مشر وټاکل شو ښاغلی نادری مخکې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر او ویان دندې ترسره کړې دي د ارګ په خبر پاڼه کې چې 13 ورځ خبره شوه ولسمشر هیله څرګنده کړې چې په دې ډول به د اداري اصلاحاتو بهیر چټک او د حکومت اداري چارې به منسجم شي د افغانستان دولت په اداري چارو کې د عدم شفافیت او په اداري فساد کې د ښکېلتیا له امله د نړیوالو مرسته کوونکو تر سخت فشار لاندې دی وروستۍ کورنۍ خبر په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د ژوند او هنري آثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوې دي د مسولانو په وینا د دې کانفرنس هدف هغو هیوادونو ته د مولانا د اصلي هویت او پلرني ټاټوبي څرګندول دي چې په یونسکو کې د هغه د هنري آثارو د ثبت مسله راپورته کړې وه د دې کمیسون غړي زبی الله احساس پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې موږ به د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د ژوند او هنر د پیژندنې لپاره د نړیوال کانفرنس شاهدان یو د اقتصادي همکاریو نړیوال سازمان یا یوکو چې په بلخ کې د مولانا د ژوند او هنر په اړه د نړیوال کانفرنس د جوړېدو ملاتړ کړی د افغانستان پاکستان ترکیه او ازربایجان په ګډون لس غړي لري په بلخ کې په دې نړیواله غونډه کې به د یوکو د غړو هیوادونو استازي هم برخه واخلي ایران او ترکیه څو میاشتې مخکې هڅه وکړه چې د مولانا هنري آثار د ملګرو ملتونو د تعلیمي ساینسي او فرهنګي چارو په ادارې یا یونسکو کې د ځان په نوم ثبت کړي خو افغانستان اعتراض وکړ او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د هند حکومت پرون سه شنبه په نوي ډیلی کې د پاکستان سفیر احضار کړ هندي چارواکو پر پاکستان اعتراض کړی چې ملیشیا وسلوالې په دوامداره ډول پر پوله وراوړي د هند بهرنیو چارو وزارت ویل زموږ حکومت د پولې له پورې غاړې د روزل شوي افراطي وسلوالو د راوښتو له امله سخت اعتراض لري. د هند بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې په وروستیو کې د بهادر علي په نوم یو پاکستانی نیولی چې د لشکر طیبه په نوم سختدریزې ډلې د وسلوالو لخوا تر روزنې وروسته هند ته د حملو لپاره استول شوی و. د هندي چارواکو په وینا دې سړي په خپل جرم اعتراف کړی دی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت یې هیڅکله وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره پر بل چا د حملې لپاره وکاروي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د ایران له ولسمشر وغوښتل چې هلته د نیول شوي ایراني ولاسله بریتانیوي ښځې نازنین زاغری دوسیه له سره وکتل شي. د تریزا می دفتر پرون وویل چې هغې له ولسمشر حسن روحاني سره د نازنین او دوو نورو کسانو په اړه چې دوه تابعیتونه لري په ایران کې نیول شوي او په ایران کې نیول شوي ټلیفوني خبرې کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي تهران او لندن د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي، نو له دې امله د دې کسانو په اړه خبرې او د دې مسلو حل مهم دی. نازنین زاغری د مرستې رسولو په یو پروګرام کې ماموره وه او د ایران د رژیم پر ضد د هڅو په تور نیول شوې ده. د نازنین میړه پر هغې لګیدلې تورونه رد کړي دي. او وروستی خبر د مسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د تروریزم ضد پر نوي قانون د اعتراض لپاره غونډه وکړه. دا اعتراض کوونکي د مسکو په یو باغ کې راټول شوي وو. هغوی دا قانون د روسانو پر مدني ازادیو او د خلکو پر شخصي حریم د حملې هڅه بللې ده. په روسیه کې د تروریزم ضد قانون کې تعدیلات تېره میاشت د ولسمشر ولادیمیر پوتین له لورې توشیح شول. په دې نوي قانون کې د تروریزم او افراطي فعالیتونو لپاره سخت مجازات په پام کې نیول شوي دي. په دې قانون کې د ځینو ځانګړو مواردو یادونه شوې چې که یو څوک ورڅخه خبر وي او حکومت ته خبر نه ورکوي، هغه هم مجرم پیژندل کېدلی شي. دا قانون د حکومت نظارتي امکانات ته هم پراختیا ورکوي او د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو غواړي چې د خلکو ټلیفوني مکالمې، مسیجونه، تصاویر او ویډیوګانې لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره له ځان سره وساتي. خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو پر منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په هلمند کې حکومتي ځواکونه د طالبانو پر ضد په جګړه کې د پرمختګ ادعا کوي، خو دې جګړو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
تقریبا د دعوی ازره په اضافه توګه نه د خپل ځای څخه بیا ځای شوی دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم د هلمند د جګړو مسله څېړلې ده. په دې اړه هم جزئیات ترکو. د افغانستان د کرنې وزارت د اوبخور په برخه کې یو پلان پراخوي. یو بسګر وایي
موږ ازمکه څلور جرب ازمکه د لیزر په واسطه موږ ته جوړه شوله. اصل یو په دوه شو.
په لوګر کې یو افغان چې زده کوونکو ته د کانکور د ازموینو د چمتووالي وړیا کورسونه برابروي وستایل شو. یو محصل وایي
چې دا دکتور صاحب کورسونه نه وایي، همدارنګه موږ کورسونه نه وایي تعقیب کړی، نو هیڅ امکان نه درلوده چې موږ په کانکور کې نمرې ترلاسه کړی وای.
په کوټه کې د وړمې ورځې د چاودنې له امله د څو تنو ټپیانو لمړینې سره تلفات زیات شوي. ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سمیسونه لولو او یو شمېر نور مطالب تر نهو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. په داسې حال کې چې په هلمند کې د روانې جګړې له امله د زرهاو کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکړل شوی دی، هلته ملکي او پوځي چارواکي په څو جبهو کې وسلوالو طالبانو ته د ماتې ورکولو ادعا کوي. په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې په څو وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي او حکومتي ځواکونه پر مخ روان دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ما ازادي راډیو ته وویل چې د نادلي ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې پوځي عملیات ښه پر مخ روان دي.
بیشترین صاحب از پیش دشمن پاس گرفته شده
زیاد سیمی له دشمنه نیول سوی او دشمنانو ته زیات تلفات رسیدلی دي. سموش عملیاتي ځواکونه اوس مهال د افغانستان د هوایی ځواکونو په ملاتړ پر مخ ځي. د عملیات زموش په رهبری روان دي او زموش په لارښوونه تر سره کیږي. جنرال مراد علي مراد زیاته کړ چې د وسوالو طالبانو ډلې ته چې د سرې قطې په نوم یادیږي زیات تلفات رسیدلی دي. هغه څرګنده کړ چې د وسوالو طالبانو عملیات بهرنی وسلوال رهبری کوي. تر دې مخکې د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شا تمبولې او په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 30 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو په ناوه کې پر امنیتي پوستو حملې کړې وې خو شنډې شوې دي. د خبر پاڼې په حواله په هلمند کې وسلوالو د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او په لارو او سرکونو او په داسې سیمو کې چې ملکي خلک اوسي په حملو زیاته اتکا کوي او ملکی خلکو ته تلفات اړوي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په هلمند کې په وروستیو څو ورځو کې جګړې د پخوا په پرتله زیات شدت موندلی او ګڼ شمېر کورنۍ یې له امله بې ځایه شوي دي. ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته تښتېدلې دي. دولتي چارواکي په هلمند کې د دې کورنیو لپاره د خوراکي موادو د څښاک د پاکو اوبو او سرپنا د کموالي یادونه کوي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د دې بې ځایه شویو کورنیو پر وضعیت پرون ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا د اویا زره څخه اضافه کوغنی د خپل ځای څخه بې ځایه شوي دي چې هغه خپل نشرجات ملاقاته شوي دي. یاد دي هلمند د امسایه ولایت څخه مقدس شوي دي د خپل ځای څخه بې ځایه شوي دي. خیمې وهلي دي چې هغه ډوډۍ نه لګي اوبه نه لګي.
عبدالمجید اخونزاده پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي څرګنده کړ چې د هلمند په جګړه کې د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو استخباراتي ادارې لاس لري او د هغه په وینا هڅه کوي چې د کویټې شورا د هلمند شمالي سیمو ته راولېږدوي. د لشکرګاه ښار ته د جګړې ورنږدې کېدو د دې سیمې خلکو او په عمومي ډول د لوی کندهار په حوزه کې د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
افغان امنیتي چارواکي په هلمند کې د هوایي ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد د پرمختګ ادعا کوي. اسادی راډیو ته شیبه مخکې وطن زنګ وهه او ځان یې د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی معرفي کړ. ده وویل چې په هلمند کې طالبان له خپلو سیمو نه دي پشا شوي. نیویارک ټایمز خبرونه هم د هلمند پر جګړو لیکنه خبره کړې ده. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه نور څه خبره کړې دي. نوریاس نوري کتنه ورته کوي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په هلمند کې روانو جګړو ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په هلمند کې په وروستیو اونیو کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو مخه ډپ کړي او تر ډېره هم د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ تکیه کوي. د ورسپانې په وینا په هغه ولایت کې چې وسلوالو طالبانو یې ځان مرکز لشکرګاه ته ورنږدې کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم افغان او امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دوی به پرې نږدي چې یو بل ښار هم سقوط وکړي خو هغو اندېښنو ته په پام سره چې د کابل د حکومت د سیاسي اختلافاتو او هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر سر راپورته شوي د دې ولایت اوسیدونکي او چارواکي داسې انګیري چې لشکرګاه عملا محاصره دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي هغه اساسي لاره چې لشکرګاه له نورو سیمو سره نښلوي او بل هغه لویه لاره چې د سیمې اقتصادي او پوځي مرکز کندهار ته غځېدلې په وروستیو ورځو کې په کراتو کراتو طالبانو د څو پلونو په الوزولو سره بندې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا خلک د تګ راتګ لپاره نورو خامو لارو ته اړ شوي چې هغه هم د طالبانو د تلاشۍ له پوستو تیریږي. په لشکرګاه کې ډیره د سوداګرۍ ډیری کاروباریان او د غیر دولتي سازمانونو کارکوونکي چې هڅه کوي له دې ښاره ووځي د لارو بندېدو یې هم دغه کار ستونزمن کړی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه وسلوالو طالبانو چې له څو میاشتو راهیسې لشکرګاه ته نږدې د باباجي سیمه نیولې په وروستیو اونیو کې پر نادلي ولسوالۍ هم حملې ډېرې کړي دي. هغې ولسوالۍ چې لشکرګاه ورڅخه څه باندې 10 کیلومتره لرې ده. د احمد شیرزاد په نوم د لشکرګاه یو اوسیدونکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې خلک له جګړه ځپلو سیمو لشکرګاه ته راځي که طالبان لشکرګاه ونیسي څه به کیږي. شیرزاد وایي موږ له اوږدې مودې راهیسې د جګړو شاهد یو. نور له دغه ژونده بېزاره یو. ډېر به خوشحاله یو چې که طالبان یا ناتو مو په وژلو سره د سختۍ له دغه ژونده خلاص کړي. استرالیایي انډیپندنت ورځپاڼې په کابل کې د یو امریکایي او یو استرالیایي د یرغمل کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه بهرانیان چې په کابل کې له امریکایي پوهنتون سره کار کاوه خپل استوګنځای ته په لاره وسلوالو کسانو وتښتول. د ورځپاڼې په وینا افغانستان چې د وسلوالو طالبانو له شخړو سره مخامخ دی په دې وروستیو کې پکې یو شمېر بهرانیان یرغمل شوي دي. ورځپاڼه د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي چې په یو بیان کې ویلي موږ استرالیانو ته سپارښتنه کوو چې افغانستان ته ولاړ نشي ځکه هلته امنیت تی وضعیت ډیر خطرناک دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان روغتیا وزیر په هیواد کې د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداري ورکړې ده. مخکې تر دې چې د دې خبرداري په اړه تفصیل درکړو، د کرنې او اوبو لګونې د وزارت له ژمنې مو خبرو. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت په پام کې لري چې شاوخوا 1,000,000 هکتاره ځمکې خړوبولو ته امکانات برابر کړي. دغه وزارت دې هدف ته د رسیدو لپاره پرون له یو شمېر نړیوالو او کورنیو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. یو شمېر بزګران چې پخوا یې له یو شمېر پروګرامونو څخه د کرنې د وزارت ګټه پورته کړې ده وایي چې حاصلات یې زیات شوي دي. یوسف خان چترن له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي هڅه کوي چې د حاصلاتو د لوړولو او اسانه اوبو لګولو لپاره د لایزر سیستم له لارې کرنیزې ځمکې هوارې او د اوبو سیستم پراخ کړي. دغه وزارت د یاد هدف لپاره په لومړي قدم کې د سېشنبې په ورځ له یو شمېر نړیوالو او کورنیو خصوصي سکتورونو سره د ځمکې د هوارولو، خړوبولو او اوبو لګولو شبکو بیا رغونې تړونونه لاسلیک کړل. د کرنې وزارت د اوبو لګونې ریاست سرپرست انعام الله صافی وایي وزارت یې هڅه کوي چې له اوبو پاتې شاوخوا 1,000,000 هکتاره کرنیزه ځمکه تر اوبو لاندې راولي.
زراعت د یو منسجم پلان چې هغه ملي برنامه د آبیارۍ ده په پام کې لري چې څنګه کولی شو بېرته د جنګ نه مخکینی حالت ته لاړ شو او دغه 1,000,000 هکتار ځمکه چې کومه مخکې آبیاري کېدله دا بېرته د اوبو خر لاندې راشي. دویمه مهمه موضوع په آبیاري کې موجوده منابع د اوبو چې موجودې دي د دې نه زمونږ دهقان څنګه کولی شي چې په اعظمي توګه استفاده وکړي.
د معلوماتو له مخې له جنګونو مخکې افغانستان شاوخوا 3.2 میلیونه هکتاره هواره خړوبه ځمکه لرله، خو له کورنیو جنګونو وروسته دا ساحه 2.2 میلیونه هکتاره ځمکې ته راټیټه شوې ده. د کرنې وزارت وایي چې د شاوخوا 1,000,000 افغانیو په ارزښت د نویو دغو تړونونو له لارې هڅه کېږي چې روان کال د هیواد په 1.5 ولایتونو کې شاوخوا 6,000 هکتاره ځمکه هواره او په کابل او پروان ولایتونو کې د اوبو لګونې 15 شبکې بیا ورغوي. د هیواد یو شمېر بزګران وایي چې د دې پروژو له عمل کېدو سره د اوبو او کیمیاوي سرو له ځای کېدو مخنیوی کېږي او حاصلات یې ښه شوي دي. د لوګر ولایت یو تن بزګر عبدالوهاب:
موږ ځمکه څلور جرب ځمکه د لیزر په واسطه موږ ته جوړه شوله، نو دا هغه چې موږ به مخکې شپږ ساعته اوبو چټي بې ځایه تللی، اوس هغه اوبو په 3 ساعتو کې موږ ته هغه مځکه خړوبوي او حاصل یې یو په 2 شو.
د اوبو لګونې ریاست د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال له 50% څخه ډېرې اوبو د کرنیزو ځمکې د نه هموارۍ له امله ضایع کېږي. افغانستان د دې ټولو ستونزو او د کرنیز نوي سیستم سره د بزګرانو د ناشنایۍ سره سره په یو کرنیز هیواد مشهور دی او ویل کېږي چې ډېر وګړي لام دې لارې خپل نفقه برابروي. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد چې په یاده غونډه کې ګډون کړی وایي تر هغې چې وچې ځمکې خړوبه نه شي د افغانستان زراعت وده نه کوي.
کانالونه به ویستل شوي، نوسازي به له کمه شوي، اصلاح شوي تخمونه به ورکړی شوي، پیسې به را پیدا شوي. ولې اساسي ستونزه لا پاتې ده؟ اساسي ستونزه دا ده چې زمونږ وچو ډاګونو ته اوبه نه دي ختل او اوبه ډېرې لرو.
هغه وایي چې افغان حکومت باید د چا له ویرې پرته د خپلو اوبو په ایسارولو په کروندو کې له هغې څخه د استفادې هڅې ګړندۍ کړي. افغان حکومت بیا ویلي چې د اوبو څخه به اعظمي استفاده کوي او د ځمکې د خړوبولو تر څنګ د برېښنا تولید لپاره به له خپلو اوبو کار واخلي.
د افغانستان د روغتیا وزیر په هیواد کې د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداری ورکوي که چیرته د افغانستان په داخل کې پانګونه ونه کړي د 3 کلونو په موده کې به ترې جواز واخیستل شي. فیروز الدین فیروز د خبرې د سېشنبې په ورځ د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم د سیستم د پیاوړتیا او نیمګړتیا موندلو په اړه یو ورځنی ورکشاپ ته وکړې. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي له دې وروستۍ هڅه دا ده چې د هیواد دننه د دارو درملو د تولید کچه زیاته کړي. فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم د سیستم د پیاوړتیا او نیمګړتیا موندلو په اړه یو ورکشاپ ته وویل چې د درملو وارداتي شرکتونه به تولید ته وهڅول شي. ښاغلي فیروز همدارنګه په هیواد کې د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداری ورکوي که چیرې د افغانستان په داخل کې پانګونه ونه کړي د 3 کلونو په موده کې به ترې جواز واخیستل شي.
د دولت پالیسی ده چې له دې وروسته هغه شرکتونه چې افغانستان ته دوا واردوي ورته شرایط ایښودل کیږي. په هغه صورت کې چې د هیواد په کورني تولیداتو کې برخه اخلي هغوی ته په تدارکاتو کې ونډه ورکول کیږي او هغه شرکتونه چې نه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي له 3 کلونو وروسته جواز اخیستل کیږي. موږ په دې اساس غواړو چې په هر ډول چې وي کورني تولیدات تشکیل کړو.
د امیر روغتیا وزیر وایي دا مهال 15 نوي فیصد د دارو درمل وارداتی دي چې لدی ورسته به تر ډیره هڅه کیږي چې درمل په هیواد کې تولید شي. فیروز الدین فیروز هیواد ته د درملو د واردېدو قاچاق او په دې برخه کې یو شمېر نورې ستونزې ومنلې، خو ټینګار یې وکړ چې د ستونزو هواري ته جدي کار کوي. دا مهال په افغانستان کې د درملو د واردولو لسګونه شرکتونه کار کوي چې د خلکو په وینا تر ډیره واردونکي درمل ښه کیفیت نه لري. خو د افغانستان د متشبثینو عالي بورد د مدیر پلاوي مشر رحمدین حاجی آغا غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی هم غواړي چې له دولت سره همکاري وکړي، خو په وینا یې چې حکومت باید د دوی په کارونو کې د مداخلاتو مخه ونیسي.
ما اجرام وزیر سره تقاضا درم کې در کابینه
موږ له جناب وزیر صاحب څخه غوښتنه کوو چې د کابینې په غونډه کې له خصوصي سکتور نه له بې ځایه مداخلاتو او له فساد نه یادونه وکړي، له دې مخنیوی وکړي. موږ هم غواړو چې خصوصي سکتور له تاسې سره لاس په لاس همکار واوسي،
همکار بشي په هر ځای کې هستن.
نوموړي همدارنګه وویل چې خصوصي سکتور دا مهال په هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی او که چیرې مخنیوی ونه شي نو دوی به له فعالیته لاس واخلي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاډ ورکړ چې د یادو ستونزو د هواري لپاره به جدي هڅې وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په رهبری او مدیریت کې د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مسؤلانو د سیشنبې په ورځ په کابل کې وویل دا پروګرام د پروموټ د پروګرام یا برخه او په کار کې د ابتکار لپاره د اشرف غنی ژمنه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به په رهبرۍ او مدیریتي چارو کې 1500 روزل شوي افغان مېرمنې د کار لپاره چمتو شي. د دې ادارې مسؤل هربی سمیت د سه شنبې په ورځ په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د یو تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د افغان مېرمنو د ظرفیتونو په لوړولو کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
I can assure you that we will be here side by side moving forward.
دا ډور کوم چې موږ به د خزو د ظرفیتونو په لوړولو کې له تاسو سره ولاړ یو. په تیر دا اقدام چې د سول لپاره د خزو د مشارکت لاره له اقتصاد سره مرسته کوي او دا د جمهور رئیس غنی یو ابتکار دی.
خاغلی سمیت وویل دا پروګرام د پروموټ د پروګرام یو برخه ده چې تر 15 کلونو پورې د سیاسي رهبرۍ، مدیریت او سوداګرۍ په چارو کې افغان مېرمنې روزي. په خاطر دی افغان حکومت ویلی چې هر کال له خونځي څخه فارغ شوی شاوخوا ولکه ځوانان د کار په لټه کې وي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي داسې ځوانان هم شته چې د لیسانس سند لري خو بیا هم د بیکارۍ له ستونزې کړیږي. دا وزارت وایي اوس هم د ځوانانو پر وړاندې یو لړ ستونزې شته چې د کافي تجربې نه لرل یوه له دغو ستونزو څخه ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځو روزنې ته پام کول ډېر اغېز لري.
This is a good momentum for Afghan women for
دا د افغان مېرمنو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت دی او پرموټ هم یو لاسته راوړنه ده. دا پروګرام د 15 کلونو لپاره دی او د هغوی لپاره چې عمر یې له 18 کلونو څخه تر 150 کلونو پورې وي. دا د افغان مېرمنو د پرمختګ په لاره کې د امریکا د ژمنو یو بیلګه ده.
مېرمن اوریاخیل وای دا مېرمنې به د روزنیز دورې تر پای ته رسیدو وروسته یو سند ترلاسه کړي چې تجربې به د کارمندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي چې له 15 کلونو راهیسې د افغان مېرمنو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره هڅې کوي او دا هلې ځلې به جاري وساتي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په دوهمه نیمه کې یعنی له 8 بجو وروسته د انصاف په لټه کې پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې د یو معلول افغان شکایت تر تاسو در رسو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر یو راپور وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی اسمي سنل ولا. د لوګر اوسیدونکو د یو داسې ټولنیز خدمتګار فعالیتونه ولمانځل چې له 1400 کلونو راهیسې هر کال تر 3000 پورې زده کوونکو ته په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د لوګر ځای چارواکو مدني فعالانو او اوسیدونکو د یو داسې کس فعالیتونه وستل چې دا دیارلس کاله یې په پرله پسې توګه د یاد ولایت زرګونو ځوانانو او تنکیو زلمیانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی کس ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال دی چې په خپل شخصي لګښت هر کال خواوشا 3000 کسانو ته په لوګر کې د ښوونځي له چاپېریاله د باندې د کانکور د تیاریو په ګډون د بېلابېلو زده کړو زمینه برابروي. د دوشنبه په ورځ د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړي قاسم خوشیوال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي کس لخوا ځوانانو ته د کانکور د تیاری پروګرامونه ګټور وبلل او زیاته کړه چې له دې لارې د یادو ورځ ځوانانو ته د زده کړو او د کانکور د ازموینو د تیاریو ښه زمینه برابره شوې ده.
تنور صاحب کوم ځوان دی چې خلکو ته لري او ډېر مهربان ده. لوګر ته تقریبا دیارلس کاله کېږي چې دی په دغه اړه ډېر زحمتونه باسي، خصوصا د سږ کال هم چې دوی کوم پروګرام شروع کړی دی دا زموږ د ځوانانو خاطر ډېر د تقدیر وړ پروګرام ده.
دا چې په لوګر کې په وړیا ډول د ښوونیزو کورسونو او پروګرامونو د جوړولو فکر له عبدالرحمن وطنوال سره څرنګه پیدا شو، نوموړی وایي چې له ډېر فکر او سوچ وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې د ټولنې د نوي نسل روزنه تر هر څه ډېر ارزښت لري. دې هیله څرګندوي چې سږ کال به هم دیارلس سوه هغه ځوانان چې د دولسمو ټولګیو زده کوونکي دي د دې ښوونیزو پروګرامونو د تعقیب په نتیجه کې د کانکور د ازموینو له لارې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي.
یوازینی شی چې ما غوره وګڼه هغه دا ده چې د تعلیم او تربیې له لارې خپل ولس ته د خدمت مصدر وګرځېږم او الحمدلله سه په دې برخه کې زه ډېر موافقه ځان بولم، ځکه د ولس د تایید وړ ده او نتایج د کانکور په دا څو کلونو کې چې د لوګر د ولایت اخیستل کېږي ډېر د اطمینان وړ دی.
د وطنوال د ښوونیزو پروګرامونو یو تن فارغ شوی زده کوونکی بختیار احمدزی وایي که چېرې دا پروګرام یې نوی تعقیب کړی د کانکور په ازموینه کې ورته د ښو نمرو اخیستل ناشونی ول.
هغه کسان چې د وطنوال صاحب کورس ویلی دی نو هغوی په کانکور کې ښه نمرې ترلاسه کړي دي. که چېرې دا د وطنوال صاحب د کورسونه نوی همدارنګه مخه کورسونه نوی تعقیب کړي نو هېڅ امکان نه درلوده چې موږ په کانکور کې ښه نمرې ترلاسه کړی وای.
د لوګر والی حلیم فدایی دا ډول ټولنیز پروګرامونه د حکومت او ولس د وصلې یوه کړۍ بولي او له نورو خصوصي متشبثینو هم غوښتنه کوي چې د ټولنې د پرمختګ او د ځوان نسل د روزنې لپاره د وطنوال په شان پروګرامونه عملي کړي.
دغه ډول اجتماعي، ټولنیز او فرهنګي کارونه کولای شي د خصوصي سکتور، دولتي سکتور او ولسي سکتور ترمنځ د وصل کړی شي. ما هیله ده چې نور خصوصي متشبثین هم همدغه لار تعقیب کړي.
ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال دا هم وایي غواړي له دې ښوونیزو پروګرامونو سربیره د زده کوونکو لپاره په ژمنیو رخصتیو کې له اووم تر دولسمو ټولګیو پورې د مرکز په ښوونځیو کې ژمني ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي تر څو راتلونکي ښوونیز کال کې زده کوونکي په پوره تیاری زده کړې پر مخ بوزي.
تازه خبرونه، وروستۍ راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. خو اوس په اسمي سنت مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې له لارې ازادي رادیو ته را استولې دي.
زاهد الله د کونړ له دنګا ملوسوالي له ولسم شخواړي چې د دوی په سیمه کې د واکسین مسلې ته توجه وکړي. دی وایي ماشومان په ناروغۍ وخت شوي دي. یار محمد تحریک لیکي ولسم شخ هلمند ته پاملرنه وکړه او ویې شوره. جان محمد لیکي د هلمند په جګړه کې طالبان له مات سره مخامخ دي. افسکزی لیکي زه د هلمند د ناوې ولسوالي یم او اوس په کابل کې محصل یم. افسکزی بیا لیکي د جګړې له امله مې له کور سره د دوې اونۍ وشوې چې اړیکه نه ده نیولې. زبیح الله د هلمند له نهر سراج ولسوالي څخه ورته لیکنه لري. دی وایي د جنګ له امله مې دوې هفتې وشوې چې له کورنۍ سره اړیکه نه ده نیولې. محمد عارف وفا له لشکرګاه لیکي په لشکرګاه کې چې هر چاته ګورم روحن یو ډول نارامه دی. اقرا عثماني له زابله لیکي په هلمند کې امنیتي چارواکي هم ژغې نه دي ځکه امنیت خراب شوی دی. میرامشا له ګیلانه لیکي د پاکستاني کلدارو چلند چې بند شي د افغانستان اقتصاد به وده وکړي. حاجي ګل عزیز د هلمند ولایت څخه لیکي د هلمند جګړه د هلمند پله ته را رسېدلې ده. او عبید الله بیا لیکلی دی چې د هلمند په جګړې کې له پرون را په دې خوا تغییر راغلی دی او طالبان پشا شوي دي. بسم الله عابد د هلمند دا راپورونه بې بنسټه دي چې جګړه مهار شوې ده، اوس هم جګړه په شدت روانه ده. نورالله بارکزی لیکي په هلمند کې دولت او طالبان دې بلاخره جګړه بس کړي، ولس ډېر له ستونزو سره مخامخ دی. زموږ خپرونې په افغانستان کې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي خپرې شي، اته بجې او دېرش دقیقې شوې. له محمد حدیث پرزی څخه لنډ خبرونه.
د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د تازه پوځي ځواکونو په ورسېدو د دغه ولایت د پسابن ولسوالۍ د سقوط خطر له منځه تللی. په لوګر کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په هدف پر یو موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ادارو له چارواکو سره د هلمند، کندهار، زابل، اروزګان او یو شمیر شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د سه شنبه په ورځ خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر نادر نادری په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د ادارې مشر وټاکل شو. په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوند او هنري آثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوې دي. د هند حکومت په نیوی ډیلی کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د ایران له ولسمشر وغوښتل چې هلته د نیول شوي ایرانی ولاصله بریتانیوي ښځې نازنین زاغری دوسیه له سره وکتل شي. او د مسکو ګنډ شمیر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د تروریزم ضد پر نوي قانون د اعتراض لپاره غونډه وکړه. هغوی د قانون د روسانو پر مدني ازادیو او د خلکو پر شخصي حریم د حملې هڅه بللې ده.
په کوټه کې د وړمې ورځې د چاودنې په ضد پرون د بلوچستان په مرکز او اکثرو سیمو کې بشپړ کار بندیز اعلان شو او ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې وې. د بلوچستان حکومت د دې پیښې په تړاو درې ورځنی ماتم اعلان کړی. برکوال میاخیل له کوټې له نور تفصیل سره.
د کوټې په ملکی روغتون کې پر مدافع وکیلانو د ځان وژونکو برید د قربانیانو شمیر لا پسې زیاتیږي او په مرګونی حالت کې پراته ټپیان هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې پیښه کې له ټپي کسانو څخه پرون دوه نورو تنو هم سا ورکړه او د وژل شویو کسانو شمیر درې اویا تنو ته ورسېد چې شاوخوا پنځوس تنه پکې مدافع وکیلان دي. د دې خونړۍ پیښې په ضد د بلوچستان د تجارانو اتحادیې په ټول ایالت کې کار بندیز اعلان کړی و چې په نتیجه کې د کوټې ښار لوی او واړه کاروباري مرکزونه په بشپړ توګه تړلی وو او د ایالت په نورو اکثرو سیمو کې هم کار بندیز سوی وو. د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرکزی انجمن تاجران ټول مرګري څوک وینه ورکوي او مریضانو ته څوک پر لاشو باندې ولاړ دي او دا ډېر المناک حادثه ده. دا زموږ د صوبې او د ښار او د ملک لپاره ډېر سخت نقصان دی. مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مکمل شټډون ارتال د کوټ په ښار کې او په صوبه بر کې چې دی مرګ د سوګ اعلان کړی دی.
ایالتي حکومت پر مدافع وکیلانو د ځان وژونکو برید په ضد په ټول ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی چې د بلوچستان اسمبلۍ په شمول د اکثرو لویو دولتي دفترونو بیرغونه راکښته کړل شوي دي. د دې ترڅنګ د بلوچستان پوهنتونونه، کالجونه او ټولې تعلیمي ادارې هم د سه شنبه په ورځ د ماتم په توګه تړلې وې. د دوشنبه په خونړۍ پیښه کې د وژل شویو اکثرو مدافع وکیلانو او دوو وژل شویو خبریالانو د مړیو د ښخولو لړۍ چې وړمه ورځ ماسپښین پیل شوې وه، تر پرون ماسپښینه یې دوام وکړ او ټول وژل شوي کسان د کوټې په شمول د بلوچستان په شاوخوا سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د عوامي نېشنل ګوند د ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي کشر ورور اصغر خان هم د دې پیښې له قربانیانو څخه وو او د سه شنبه په ورځ په چمن سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. ورور یې اصغر خان اڅکزي د جنازې په مراسمو کې د وینا په مهال وویل: د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د سه شنبه په ورځ کوټې ته راغی چې لومړی نظامي روغتون ته د ټپیانو پوښتنې ته ورغی او بیا یې په ملکی روغتون کې د پیښې د ځای تر لیدو وروسته له رسنیو سره خبرې وکړې. عمران خان وویل: خپل منځي اختلافات مو د ترهګرۍ د ځپلو په مخ کې باید خنډ نه شي. موږ ټول پاکستانیان پر دې خبره هم ژغیو چې هر ډول ترهګرو ته به ټول قوم په ګډه ماتې ورکوو، پر ځای د دې چې پر یو بل د غلطیو تور پورې کړو. د کوټې په پیښه کې چې هر څوک لاس لري، هر سازمان چې وي، موږ ټول قوم به په کلک هوډ سره هغوی ته ماتې ورکوو. سره له دې چې د کوټې د وړمې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت د جماعت الاحرار په نامه وسله والې ډلې منلی، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی وایي په بلوچستان کې داعش او پاکستاني طالبان نسته، خو وایي څوک چې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري په ضد به یې کلک ګامونه پورته کړي. په بلوچستان کې پاکستاني طالبان او داعش نسته، خو هر څوک چې د وسله والو ملاتړی دی موږ به یې ونه بخښو. موږ بیرته خپلو خلکو ته باور ورکوو چې ملکي حکومت او امنیتي ادارې به په ګډه په بلوچستان کې بیرته امنیت راولو. پرون ماښام د کوټې په بېلابېلو ځایونو کې، خصوصا په ملکي روغتون کې، د وړمې ورځې د پیښو پر ځای لوړ پوړي دولتي چارواکي او عامو خلکو د وژل شویو کسانو په یاد شمې بلې کړې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر روبه جو پورې خبريږي، او د ماښام لوو د سهار تر روبه جو پورې آشنا راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبره کړو، د انصاف په لټه کې پروګرام کې د یو مایوب شکایت اوریدل شي. دا پروګرام خان محمد سین وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما دا یت تر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید، او غواړو چې پکې د کابل ولایت د باګرامۍ د ولسوالۍ د یو معلول رحمان الله ستونزې خبره کړو. رحمان الله د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویلي چې د دې کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د یو معلول په توګه رجستر او حقوق هم د نورو معلولینو په سیر ثبت شوی، خو ډېرې میاشتې کېږي چې خپلې تنخواه پسې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي. د ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې زیاتې دي، په تنخواه پسې ډېر ګرځېدلې خو ستونزې تر اوسه حل شوې نه ده. د وی آر شوم چې خپل غږ د ازادۍ راډیو للارې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلینو ته ورسوم.
د انصاف پلټکه
کله چې رحمان الله له ازادۍ راډیو سره په اړیکه کې و، دا پوښتنه مو ځنې وکړه: ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای مو تماس نیولې؟
نوم رحم الله ده، د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. صاحب
ستا ستونزه څه ده؟
ما یبینو ماشه طول ولسوالۍ ته ورکړل، د کابل نوایح ته ورکړل، اما د بګرامۍ ولسوالۍ تر اوسه پورې پاتې ده. او دوی وایي چې موږ تخصیص نه لرو، دغه کې موږ ته پیسې نه دي راکړلې چې موږ تاسو ته ماشات درکو. چې زوبي بیا دوی موږ ته وایي چې تاسو یو میاشت بعد راشي، یو میاشت انتظار وباسو، بیا ورشو، بیا وایي چې یو میاشت بعد راشي، یو نیم میاشت بعد راشي، احوال واخلي کېدی شي راغلي. دقیق موږ ته نه وایي، همداسې یو مشغوله غوندې خبر موږ ته کوي.
څو میاشتې کېږي چې تنخواه پسې ګرځي؟
دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې زه راځو. که دوی مو سره واده ډېره مخکې نه کړی چې تاسو معاشات به په دغه وخت باندې حواله شي، اما دغه پنځه شپږ میاشتې موږ زه راځو بې فایدې ده.
د بګرامۍ د ولسوالۍ د ټولو معلولینو تنخواه پاتې ده، او که یوازې ستا تنخواه پاتې ده؟
دوی خو وایي چې ستاسو مکمله به ولسوالۍ پاتې ده، اما ماته معلومات نورو نه کېږي. استاد زه کله ځم که خپل بانک کې کارت چې کوم همداسې ده، پیسې پکې نه وي. که دوی ته ورنه محاسبې ته یا مثال د نورو شعباتو ته، هغه وایي چې تاسو ماشینه تر اوسه نه دي حواله شوي، او موږ په تخصیص نه لرو، پیسې نه لرو.
څه وایي چې د دې ولسوالۍ تخصیص ولې تر اوسه نه دی راغلی؟
وایي موږ ته نه پرېږدي، دولتي کار ده نو. دوی خو داسې وایي دا منصوبین چې هلته کوم دي.
وروره څنګه معلول شوي؟ څو کاله کېږي او د معلولیت کارت یې اخیستی او که نه؟
د معلولیت خو ډېر وخت وشو، تقریبا اتلس ولس کاله ووتل، اما ما کارت می دا یو نیم کال کی چې جوړ کړی د تر اوسه پورې مې به اول ځل د چیزه خلمه او چې ماش وا خلمه اما دا چې دې ما سره واده کړی و چې تقریبا شپږ میاشتې بعد به تا ته ماش درکولی شي اما تر اوسه پورې هر دو میاشتې بعد یوه میاشت پاس شل ورځې بعد دوی څنګه ما سره واده کوي په وخت ورځمه پیسې پکې نه وي حادثه خو ملکي حادثه وه په یو کور کې را باندې انفجار وشو او هغه هلته زما ښی لاس په دې کې معیوبه شو او بیا چې کله راغلم یو چا راته دا لاره وښوده چې ته یو کار جوړ کړه ته خو معیوبې بیا هغه مکمل مراحل مې طی کړل په امنیت او په والي او په دې خلکو باندې هغو سر هغو تایید کړل چې هو دا کار شوی په دې وخت کې د هغو سره اسناد موجود و هغه نه بعد ما ته کتابچه راکړه او کتابچې نه بعد کارت هم راته راکړه واده را سره وکړه چې بس تا ماش به حواله شي
ورور د کوم بل کار وس هم لري او که یوازې هم دغې تنخواه ته ناست یې
والله او سفر کار نه کوم نه بل کار نه کوم صرف همدغه ماش په تمه باندې یم
ته وایې چې د بل کار وس نه لرې نو ژوند یې له سختیو سره مخ نه دی
والله ژوند خو بس نو سړی چې کار نه کوي ژوند خو به طبیعي ده چې تریخ به وي که نه
په کور کې د بل څوک نه شته چې کار وکړي او دا ستونزه دې ورسره کمه شي
نه زه خو خپله داسې څوک نه لرم چې کار وکړي همدا یو زه یم او مقصد کله کله کوم کار مر پیدا شي چېرته کوم منشیتوب منشیتوب بل شی کې پیدا شي نن سبا کار نه شته نو په هغه کې سره څه کار کوم او که نه یي زه اوس فلحال بېکار یم دا څو میاشتې ووتلې
ته چې کله مربوطو دفترونو ته تللې مسؤولین څه وایي چې تنخواه به دې کله حواله شي
نه زما د پسته ته یوه خبره کوي یک ما باد اوله شه بېږي یا کونی ما باد اوله شه بېږي صرف دومره وایي چې حواله واخله نور څه نه وایي پیسې د سوي دي زموږ نه خلاص یې هېڅ نه و مشکل موږ نه شته اما موږ تخصیص نه لرو دوی داسې وایي
اوس له دې وزارت څه غواړي
بس سه زموږ خدای غوښته زموږ د ماش حواله کړي او په خپل وخت باندې موږ ته ماش راکړي نو څه غوښتنه پرې نه لرو
د انصاف پلټکه
د بګرامۍ د ولسوالۍ د یو معلول رحمان الله ستونزمو د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مرستیالې جمیله افغانی سره شریکه کړه او مو پختله محترم مرستیالې وزیر جمیله افغانی د بګرامۍ د ولسوالۍ یو معلول رحمان الله وای سره لدې چې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د معلولیت حقوق تثبیت شوي خصوص میاشتې کېږي چې تنخواه پسې سرګردانه دی دا ویلی شي چې د معلولینو د نوي کال د تنخواګانو ورکول به کله پیل شي
انشاءالله مونږ په کابل ښار کې ټول ولسوالیانو ته ټول ناحیو ته مونږ ناحیوار تخصیص ورکوو او څنګه تر هوسه پورې مونږ د 93 او 94 کال قرضه چوو هغه مونږ خلاص کړو انشاءالله اوس د 95 کال پرداختونه مونږ شروع کړي یو انشاءالله په نږدې راتلونکي 2-3 ورځو کې مونږ ته وزارت مالیه تخصیص ورکوي او انشاءالله مونږ خپل مراجعین ته پیسې رسوو اداري کارونه مونږ طرف نه خلاص دي فقط معینیت مالی د غوی تخصیص انشاءالله ورته راځي
رحمان الله دا هم وایي چې ډېر میاشتې وشوي دفتر په دفتر ګرځي خو هسې نتیجه نه ده ورکړي
دا ډېر جالبه خبره ده چې دا یو کل مراجعه کوي او د دې مشکل حل کیږي نه زمونږ په سیستم کې چې ډېر زیات یو شخص ته تاخیر راشي د یو میاشت نه زیاتر تاخیر نه راځي دا ورور ته زما تلیفون نمبر تاسو ورکړي انشاءالله زه په خپله ورسره خبرې کوم او کېدای شي چې دا په خپل سبا سهار راشي زما دفتر ته انشاءالله د دې مشکل بررسي کوو چې حاصل وجوهات څه دی څنګه دا ورور ته د دې حقوق نه دی رسول شوی
جناب موین صاحب د بګرامۍ په ولسوالۍ کې د معلولینو تنخواګانې همدا اوس جاري دي
بالکل بالکل ټول ولسوالیان ته انشاءالله رسیدلې ده څنګه چې ما مخکې وویل د پروس کلونو قرضه جات چې واغه خلاص شو او اوس زمونږ تادیات د نوې کال لپاره شروع دی
جناب افغانی صاحب که دغه ورور ستاسې خبرې اورېدلې وي او وغواړي چې ستاسې دفتر ته راشي او خپل ستونزه درته له نږدې ووایي ژمنه کوئ چې ورسره به وویني او مرسته به ورسره وکړئ
ولې نه انشاءالله مونږ خو خدمت دپاره دلته راغلي یو او انشاءالله د دوی خدمت دپاره حاضر یو کېدای شي چې راشي او تاسو زما خپل شمېره دې ته ورکړي چې ما سره تماس ونیسي انشاءالله زه خدمت ورته ولاړه یم
د انصاف پلټکه
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا ود دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزې لرئ او حل قانوني وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکو
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د دې بیا هم د ازادي او اوریدونکو د دې خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. د خبرونه ز اجمل تورمان د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته وړاندې کوم. نورازي پیغامونه ته ورشو کوم چې تاسو د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړی دي.
السلام علیکم، زه سردار ولی د پکتیا څخه تاسو سره تماس کړم. ما د افغانستان د دولتي چارواکو نه دا هیله ده چې په افغانستان کې هر ځای کې استخبارات زیات کړي او خپل عملیات پر ځای کړي وکړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو دا پیغام پریږم. سراج احمد یم، د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ څخه. محترمه، څرنګه چې موږ نن کور په شاجي ولسوالۍ کې د نیم ارغنداب ولسوالۍ کې د ارغنداب خلک له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په ټول ولسوالۍ کې د ارغنداب یو کلینیک وجود نه لري. په دې حکله باندې د صحي کارکوونکو د سیاچانې له ریاست څخه زموږ غوښتنه داره چې موږ لپاره د ولسوالۍ کې یو کلینیک جوړ کړي. او موږ ارغنداب لاره ډېره خرابه ده. په تېرو 14 کلونو کې دغه ته هیڅ توجه نه ده شوې چې دغه لاره راته جوړه کړي. موږ له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. د دولت توجه غواړو. اخیر موږ د دې خاورې اوسیدونکي، د دې خاورې د دې ملک وګړي یو. دا دی وکړي چې د دولت توجه زموږ سره ته وګړي او موږ د مشکلاتو ته توجه وکړي. کله چې موږ دغه د شهادت په برخه کې یو کلینیک راته جوړ کړو، دغه لار موږ جوړ کړو چې موږ ملګران په څیر ډول د شاجي موږ سره ورسېږي. نو د دولت توجه غواړو. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه ماتی ولایم دی پکتیا ولایت څخه ولسوالۍ خبرې کوم. زمون پور ولسوالۍ کې دا مشکل دی چې د پټن ولسوالۍ د نری کنډولاره چونه تړي او ټول طالبان په ما غلار غزي د مونږ ولسوالۍ ته د پټان نارولې مګو د پاکستان دی متا څنګه دی وزګړی نارولې مګبلو ته او د مګبل ناراضي د سرنګړ سیمې ته سرنګړ سیمې ناراضي او چیلم ته چیلم ندی ورګوډګي مرکزی دی بچاګه دینه تفصیلیږي. اېدا غلیارې مخنیوي چې ونه شي ندی ګردیز د ترمنې لوی لار کې اندغه دینه راځي یا دنت دریږي او ټول لارې اندغه دینه خراب ده. دا لارې چې مخه ونه شي او دینه ری کنده او د مقبلو دا طالبان په دا لار نه کوي چې ټول لارې ته دغه دینه خراب دي.
السلام علیکم، یا مطلب یو د روزګان ویل تاسو ته پیغام پیلدم. د کلدار مبارک به وایم، د کلدار باندې په نیټل شي د حکومت یو ډیر څه ځای ګام دی. ولې موږ د حکومت څخه یو هیله لرو چې باید د دې کلدار باندې دوه ته باید مخرت وټاکي او دوه میاشتې درې میاشتې تر څو د خلک د کلداري ځان سره لري کې وټاکي. دوی داسې یو اقدام کړی دی په کندهار کې چې اکتبه خلک نه خبره دي، د کلداري بندي کوي او دا وایي چې کلداري دا چا سره ګیر شي هغه به پولیس شي نه اخلي. دا خدای شرطین کې چې مقصد یې سړی کلداري سره په تو ویډیو پولیس یې تیر کې نو واخ دا خو ډیر یو بې ځای کار دی. او شي اقدام دا موږ نه بول باید به د اسلام دی باید حکومت د دې مخنیوي وکړي او دې ته مهلت ورکړي. والسلام.
زما ولسمشر محمد اشرف غنی ته دا پیغام دی، پاکستان څنګه چې قوي دریځونه سي او پاکستان د نور سفرونه ونه کی اول دا چې په دینګرار کې کونړ کې بس دا چې بس امنیت کمانډانو خپل پیدا کې خندار کې چې پیدا شوی دی دا چې کلدار بند کړ غوړی وچلول بس دا چې کمانډان پیدا شي په دلته خدای د حکومتي چارواکو کار دی چې دا بند شي. دلته دی عمر کې کې دا زمونږ کان د دولت کلدار ستا کار دی، دکاندار کار دی، دا حکومت کار دی چې چا ته د بهرنی اثر ولې دل او دیوا دی غلې ضبط کیږي. نو دا غواړی په کلدار بالکل په کونړ په دغه کې بند شي په ننګرهار کې. سرحدی ولایتونو قندار کې چې بنده شو افغانه جګه سله خدمات پیغام وسلام.
دوستانو د پیغامونو په لړ کې مو واوریدل چې که څه هم په کندهار کې د کلدار د بندیدو په اړه هرکلی شوی، خو اندېښنه دا ده چې وایي وخت کم ورکړل شوی دی چې هغه کسان چې کلدار لري دا ځان ته په افغانیو بدلې کړي. په همدې اړه مو غوښتل چې د کندهار ولایت د مقام نظر هم واخلو چې څومره وخت ورکړل شوی دغو کسانو ته. زموږ همکار سباون کاکړ د کندهار د والي لویان ښاغلي سمیم خپلواک سره مرکه کړې ده. راځئ په ګډه دغه مرکه.
زما پوښتنه دا ده جناب خپلواک صاحب، د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې حکومت دې څه وخت د دوی لپاره ورکړي چې د دې لپاره ورکړي چې دوی خپل کالداري په افغانۍ تبادله کړي. ستاسو د ادارې په دې اړه څه وایي؟
مننه. د دغه موضوع لپاره چې لمړی باید ووایو چې د کندهار د ولایتي ادارې د لوري څخه هم پرون یو غونډه دایره سوله چې په هغه کې امنیه کمانډان د اوتاک تجارت رئیس د افغانستان بانک د حوزې په کچه رئیس دوی په دا غونډه کې اشتراک لره، او په غونډه کې هم د کالدارو پر بندېدو باندې بحث وسو. خلکو ته هم یعنی وخت ورکړل سوی دی چې د رسنیو د لارې څخه همدارنګه په ولسوالۍ کې د ځینې مساجدو له لورې او د امنیتي کسانو هم دا تعهد وکړي چې موږ هم په ولسوالۍ کې دغه موضوع د کالدارو د بندېدو د موضوع تر ولسوالۍ پورې موږ رسوو. دوی ته وخت ورکړل سوی دی.
جناب خپلواک، څومره وخت دوی ته ورکول سوی دی؟
په تدریجي ډول سره تقریبا داسې زیاتو کم یوه نیمه اونۍ یا لس ورځې وخت ورکړل سوی دی دوی ته.
خپلواک صاحب، د کندهار ولایت صرفان سره به دومره پیسې موجوده وي چې کندهار ولایت ته وویشي یا د کندهار خلکو ته وویشي یا دومره کالداري چې په افغاني بدلیږي، څه نظر لري؟
تیر ورځ هم کوم غونډه چې دایره سوې وه د کندهار والی په مشرۍ سره د افغانستان بانک د ساحوي زون مسؤول په دا غونډه کې برخه لره، هغه ویل چې کومه ستونزه موږ نه لرو د افغاني په حساب سره، هر څومره چې وغواړي صرفان موږ کولی شو چې افغاني دوی ته په اختیار کې ورکړو. او همدارنګه یو بل ډېره مهمه موضوع چې یاد اسوله چې هغه روزمره یعنی هر سهار به دوی صرافانو ته او همدارنګه اوتاک تجارت ته د افغانیو او د کالدارو هغه نرخ به ورکوي دوی ته چې کالدار یې د افغانستان بانک له لورې څخه ټاکل کېږي، هغه د بهرنیو اسعارو هغه ټاکلی نرخ چې دی هغه ټاکل کېږي. او خو تېره ورځ دا تعهد یې وکړي چې کومه ستونزه موږ نه لرو د افغانیو په برخه کې، ولا افغانۍ لرو موږ کولی شو چې صرافانو ته په اختیار کې ورکړو.
بلې، د دغه کالدارو د بندېدو سره به څه فکر کوئ؟ آیا د کالدارو په عموم ډول په عمومي ډول به د کالدارو نرخ په کندهار کې خصوصا په کندهار کې راکم شي او که څنګه؟
اغلبا معلومدار ده که چېرې موږ وګورو مخکې کالداره یعنی زر کالداري 650 افغانۍ کېدلې چې دغه د افغانۍ ته د اولیت ورکولو په برخه کې چې یعنی دغه پروسه شروع سوې ده چې لمړی په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د خلکو له لورې دغه موضوع یاد سپارل چې دوی یعنی ولسي خلک په خپله خوښه ویل چې موږ په راتلونکي کې د کندهار پر ځای باندې د افغاني څخه غواړو چې استفاده وکړو او په راکړه ورکړه کې افغاني وکاروو. یعنی اوس که چېرې موږ وګورو چې ډېر تغییر راغلی دی، یعنې د افغاني خپل ارزښت د لاسه نه دی ورکړی او کندهار خپل ارزښت د لاسه ورکړی دی او افغاني پورته سوی دی.
اوس بیا هم راځو ستاسو پیغامونه اورو، وګورو چې نور دوستانو په خپلو پیغامونو کې څه ویل دي.
سلام علیکم، جوړ په خیر. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. روز ابراهیم جان خبر کوم د هلمند ولایت څخه، هغه هم د لشکرګاه شهر څخه وروره. سپهنی ته مدغه هیله ده چې هلمند ته ځواکونه راوستي، هلمند ته فوج راوستي، هلمند ته کومک ورکړي. هلمند د سکوت په حال کې دی، شهر د سکوت په حال کې دی وروره. په باجی ولسوالۍ نیولې ده، ندالی ولسوالۍ نه چانجیر سمې لا بل کې چانجیر سمې لا نیولې ده. اوس کار پر ناوه شروع دی وروره. هیڅ وصل څنګه دی راغلی، هیڅ فوج دلته نه دی راغلی وروره. د چارواکو څخه دغه هیله لرو وروره چې غوته ټول چارواکو چې وروره هلمند ته توجه وکړي. هلمند ته کوم څه حال کې دی وروره. موږ پیغام نشر کوي استاذ ازادي رادیو ته یو جهان مننه وروره چې موږ ته وخت راکړي. د الله په امان.
سلام علیکم، آیات الله ایم دکنار لکه ازادی رادیو تول کرکون که وریدون که سلامون وڑانده کم باز دی تیغام داده چه ده پاکستان حلی کرتا چه لوگر که تالیبان پسیمه که پریوطله ده نو د پاکستان خو نفوس په طالبانو باندې خپله زیات دی، ځکه چې د هغې تمویل تجهیز او ټریننګ او سازمان هغې ورکوي، او د کوټې شورا د پاکستان شورا د هغې په لاس کې دوی څنګه د افغان حکومت نه د همکارۍ غوښتنه کوي. او بله دا چې کله ریکاپتر ورانی د تخنیکي ترمیم دپاره بیول کېږي نو پیلوټ به په دې کې پاکستاني جنرالان او روسي جنرالان څه کوي؟ دې نه معلومېږي چې دوی په خپله قصدن د لوګر په سیمه کې طالبانو سره لیدل کوي چې پاکستان جنرالان پکې جرګه شي او روسان هغوی ته تجهیزات ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه راشد الله یم د کونړ څخه. د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام کوم، زما سلام قبول او منظور کړي. باقي د دولت مخالفینو دا هیله لرم چې په لارو کې عوام خلک ځوروي، دولتي خلک ځوروي. آیا دې افسار له دې چې جنگ کوي او جنګیږي خو د یو مقصد دپاره جنګیږي، د حکومت رالاسه کړم، د خلک رالاسه کړم، اداره رالاسه کړم، نو چې دی دسې دا خلک ځوروي او دغه سربازان ځوروي، دغه دولت اتباع ځوروي، آیا دی به سار له دا نوي عسکر د کوم ځای نه راوړي؟ دی ته خوند بیا غړ غړ مخالفین پیدا کېږي. نن پر دوشنبه په ورځ باندې مازیګر څلور بجې د غازی آباد ولسوالۍ د کونړ غازی آباد ولسوالۍ په لار کې پنځه کسان ښکته کړي دي، عوام خلک او زنانه او ماشومان یې په سړک پرېښلي. آیا دا ظلم نه دی؟ دا ظلم دی. دا یو انساني بشري حقوقو نه ناحق عمل دی. باید دې اصلاحات وشي او په دې کې هېڅکله وروم چې دا دولت د دې لارې امنیت ونیسي او طالبان وروڼه دا خواهش لرم چې عوام خلک دې نه ځوروي. جنګ کوي، سیاست دې وکړي، سیاست کوي او جنګ دې وکړي، خو عوام خلکو ته په لارو کې نه ودرېږي. دغه عوام، دغه خلک، دا دې خویندې دي، دغه ماشومان دې او بچیان دي، دغه خلک دې وروڼه دي. ما پیغام ټول اورېدونکو ته ورسېږي. السلام علیکم.
زه عبدالغفور د کندهار د ولایت تختپور د ولسوالۍ د ازادۍ راډیو څخه و جنرال اجک دا غوښتنه لرم، دا هیله لرم چې دغه د تختپور د ولسوالۍ عسکر چې دغه ولاړ دي، خلک ورځي، د خلکو څه شان اخي، وایي چې بیا راوز یې درکوم، یې هغه ځینې غلا کوي او دغه څنګه خلکو ته ښکنځل کوي. ما د جنرال عبدالاجک څخه دغه خواست چې دغه خلکو ته ووایي پس واخي، دغه خلک ډېر ځینې په عذاب دي او کدا رقم کوي خو ولا کوي څوک بیا دغه ولسوالۍ له لاره شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه منیب الله فضلی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. غواړم چې دغه زما پیغام خپور شي د مهاجرینو په اړه چې ستونزې رامنځته شوي. دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي او هغه مهاجرین چې دلته د پاکستان راغلي دي او د غم خادۍ د ګډون لپاره او هغې دلته سره د کارډونو د تورخم د لارې نشي اخوتلی، باید دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه کارډونه سره واوړي او خپل کډې رابار کړي او خپل ګران هېواد ته راشي.
دا هم د نن ازادي یو اوریدونکو چې دا هم د نن ازادي یو اوریدونکو چې تاسو واوریدله، تر بلې مو پلوي او بخونکې خدای سپارو. خو په تلوتلو کې یو خبره چې باید وکړو، هغه دا چې په دغه خبرونه کې خبر شوی پیغامونه په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. خوشاله اوسئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh, oh, oh. Today.